ماست بود و آخرین آهنگ بشنویم اما قبل از او خدا.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري پرونه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی سفر ایران ته تللی دی په ننګرهار کې د تیر ورځې د پیښې د غندلو او د خلکو د مرګ ژوبلې د درولو په هدف مدني فعالان او ګڼ شمیر خلک سره ټول شول خو تر هغه مخکې خبرونه لرو په بهرنیو خبرونو کې چې ورسته فرشته جلالزی اوروي د اوري چې د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هیواد کې د سولې څنګهخت لپاره ملګروم لاته ته وړاندې کړی وو خو لمړی به مرزی احمد زی توار ورکړی چې د افغانستان مهم خبرونه وي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر نن په یو دوه ورځېنی رسمي سفر تهران ته لاړ د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسولین د استجواب لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي دي او د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې بنیادي کارونه نه دي شوي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دوه ورځېنی رسمي سفر ایران ته لاړ د ولسمشر ایمانی په خبر پانه کې راغلی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې لخبر ایرانی سیال حسن روحانی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبري وکړي د ارګ په خبر پانه کې ویل شوی چې د دوه هیوادونو د مشرانو په حضور کې به د افغانستان او ایران د بهرنی چارو وزیران د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي په دې سفر کې د اجرایی ریاست دوی مرسیر محمد محقق د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت صلاحکار انیف اتمرهم د ښاغلی غنی ملګرتیا کوي د افغانستان مشرانو جرګې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د وضاحت لپاره د امنیتي ادارو مسؤلین استجواب کړي دي د سناتورانو اندېښنې تر ډېره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملو په اړه وې او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او دې ځواکونو ته د مخالفینو د ځپلو امر کړی دی علومی وویل افغان امنیتی ځواکونه لستونزو او قربانی سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري د دفاع وزارت د لوی درسیس مرسیل جنرال مراد علي مراد بیا د سناتورانو د پښتنو په ځواب کې وویل چې د بدخشان په روسي حمله کې یو شمېر امنیتی ځواکونه غفلت کړی او اوس توقیف شوی دي تر اوسه د ملي امنیت استازي سناتورانو ته خبري نه دي کړي د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې اساسي کارونه نه دي شوي عبدالعلي محمدي نن په کابل کې د ښځو د ټولنیزو حقونو د ارزونې په اړه جوړ شوي کانفرنس ته وویل چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې حتی د ښځو انساني هویت ته ارزښت نه ورکول کیږي
یعنی هنوز مسئله هویت زن به عنوان یک انسان برای
محمدي زه تکړه تر اوسه د انسان په توګه د ښځو د هویت مسله موږ ته مطرح شوې نه ده کله چې موږ بنیادی کله چې موږ بنیاد نه د جوړ کړی کله چې موږ تهداب یا اساس نه د جوړ کړی نو بیا څنګه ودانی پر جوړ کړو خغلی محمدي له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه سو د ښځو د وضعیت او د حقونو د تامین لپاره اساسي کارونه وکړي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي او د مزار شریف ښار په شادیانو دښته کې د هزارګانو او کوشنی قومونو ترمنځ د ځمکه پر سر فزیکی شخړه کې شل کسان ټپین شوې دي د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد ابراهیم خیراندیش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه شخړه لتهرو شل کلونو رئیس پر 1500 جری بسمکد پر 1500 جری بسمکه کله ناکله راپورته کیده او تر اوسه محکمه هم د دغه ځمکې د ملکیت په اړه فیصله نه ده کړې خیراندیش چتوی چې د شادیانو دښتې په سیمه کې سوزلې د هزارګانو او کوشانی قومونو ترمنځ نښتی شوې دي خو د بلخ د امنیت قومندانې د امنیت امر بیا وایي چې دغه شخړې د حل لپاره هڅې جریان لري او وایي چې په دغه شخړه کې اته کسان ټپین شوې دي د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زموږ همکار فرشته جلالزی تاسو وړاندې کړي
د
د یمن حکومت د ایران د پلان رد کړی چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې ملګرو ملتو ته وړاندې کړی و. سعودي عربستان او د دې هیواد سنی ایتلافي هیوادونه له دریو اونیو راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي د حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباري کوي چې د ټول یمن له نیولو یې مخنیوی وشي. امنیت شورا ته د ایران له لوري د سولې وړاندې شوی پلان په یمن کې د فوري اوربند د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو د بشري مرستو د پایل د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د هر اړخیز حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې. د یمن د حکومت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ایران تر ردوي او د سولې د وړاندیز یوه سیاسي هڅه ګڼي. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کوي چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې د 300 څو ایران نړیوالو ته د یو غواښ په توګه څرګندسي. خامنه ای نن د ایران پوځي قومندانانو ته وویل چې ایران نړیوال امنیت ته تهدید نه پیښوي بلکې په حقیقت کې امریکا د تهدید اصلي سرچینه ده. خامنه ای وویل هغوی د اټومي وسلو د جوړولو کیسه رامنځته کړي څو دا خبره وکړي چې اسلامي جمهوریت د خطر سرچینه دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته له پوځي اړخه تهدیدونه کوي او ټینګار یې وکړ چې حتی که داسې هم نه وي باید د ایران پوځ د هر ډول شرایطو لپاره تیار وي. خامنه ای دا خبرې په داسې حال کوي چې نړیوال قدرتونه به راتلونکي اونۍ یو ور بیا په ویانا کې مذاکرې پیلوي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوی تفاهم په یوه موافقه بدل شي. دوی ته د جون تر 30 مهلت ورکړل شوی دی. د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلټونکو لپاره نه پرانیستل کیږي. د انقلابي ګارد ځواکونو مرستیال قومندان د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې پوځي اډو ته د بهرنیو پلټونکو ورپرښودل به د خرڅېدو په مفهوم ایران او د نړۍ شپږ مقتدر هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2 د ایران د چم پروګرام د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو د موافقې پر طرحه تفاهم ته رسیدلی وو. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د دې هیواد د تیلو د تر ټولو سترې تصفیه خانې زیاتې برخې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څخه نیولې دي. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو یو ویاند نن ویلي چې عراقي ځواکونو پرون تر غرمې مخکې د بيجي د تصفیه خانې ټولې برخې ونیوي. خو د عراق په صلاح الدین ولایت کې چارواکي وایي چې په سیمه کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د قبرص په شمال کې بنن خلک د ولسمشر ټاکل لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوې ولسمشر باید د دواړو قبرصونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استایستوب کوي. دا مذاکرې راتلونکي میاشت پیل دونکي دي. نظر پښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازي درویش ایروګلو تر نورو شپږو کاندیدانو مخکې دی، خو شایي دومره رای ونه ګټي چې د انتخاباتو د لومړي دور ګټونکي اعلان شي. نو په دې توګه داس ټاکل شوی چې د اپریل په 16 د انتخاباتو دوهم دور بیا تر سره شي. یوازې ترکیه په شمالي قبرص کې د خپل سر اعلان شوی ترکی جمهوریت په رسمیت پیژني، خو نړیواله ټولنه په قبرص کې یوناني حکومت ته د دغه ټول ټاپو د حکومت په توګه ګوري. او د ملګرو ملتونو سازمان په رپورت کې چنن خبر شوی ویلي چې تر کال په ټول نړۍ کې لشتره 2.5 میلیونه ټنه برقي وسایل لکار لویدلې دي او ضایع شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو پر وپاڼه هم اکتلې ولستلې شي. وړاندې په خبرونه کې ورته ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور په سفر رئیس جمهور جمهوریت ایران او مقامات دیگه جمهوریت ایران ملاقات های خود داشتند.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګنشمیر خلکو د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر سره ټول شول او د افغانستان لوستوالو مخالفینو یو غوښتل چې د ملکانو مرګ جوړه ودروي. په یو بل راپور کې اوري چې د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د ناسب کار پیل شو، خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو عسکر دي، یعنی طلاب دي، وکیل دي، موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما مطلب یې نو ولې موږ زره ټنګ نه لرو چې په شو لاړ.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورزنی سفر نن تهران ته ولاړ. د وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دوه هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکارۍ تفاهم لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم غړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بله او د مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجندا په اړه وویل.
امروز جناب رئیس جمهور درسته یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
د افغانستان د جمهور ریاست څخه په دې اړه په ویخ پریشوي خبر پانه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پټرولیم او د کډوالو دراستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لمړنۍ رسمي سفر دی. خو د اجرایي ریاست د دوهم رسیال په توګه خاغلی محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خو تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتی سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په اینال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داوود کلکانی
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ایران ته د ولسمشر سفر هم پر سیمایز موضوعات او هم د ترهګری پړوند د مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډیر اغیزمن دی، ځکه ایران د افغانستان گاونډي هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای شي چې شی همکاري ولري.
همکاریای خوب داشته باشم
په افغانستان کې د دایښ فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورختا کړي او تل یې په دې اړه اندېښنه خوده ده. کارپوهان وایي په داسې حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډیر مهم دی او خاغلی غنی ته کار ده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویری خبر نشته او له خاورې څخه دغه هیوا ته هیڅ ډول ګواخ نه دی موجود.
راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورزنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. له خغلی غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار او د اجرایي ریاست دویم رسیال او همداراز درې وزیران هم ملتیا کوي. دا چې دا سفر څومره اهمیت لري په کابل کې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره یو مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د ایران ته په اوسنی وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر څه ارزښت لري.
دو درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر پوسترګ وګوري. اول د افغانستان وروستی دریز د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولې په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډاډ لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایت ای او افغانستان هیڅکله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشي کاریدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی دی چې په دغه سفر کې یو شمیر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهم دی. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي. او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې اله داعش سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړی او ویلې دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسلې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترک لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بله خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کېږي. دوی په خپل د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولای شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه، د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
نو دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرحه شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کېږي.
یوه بله مسله هم سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې د سراپور نه خبره شوي ایران لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوانسیونونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو باندې؟ که ایران د کډوالو جبري استخدام او عسکرګیری متلاس غورځوي، دا د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه لاس واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو زموږ د همکاري حمیدې هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلي لیوال، ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي لیوال، دا سفر له اهمیت ډکو بل نه ویل چې په اقتصادي برخه کې او همدارس د ګډو سیمه ایزو سیاستونو په برخه کې به په دې سفر کې مهمه لاسته راوړنې ولري او همدارس د ګډ تهدید په وړاندې به د دوړو هیوادونو ګډې ژمنې او خبرې هم سره شریکې وي چې د داعش یا د اسلام می دولت په وړاندې په مبارزه کې البته دغه دوه هیوادونه سره لري.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه پر وی پاڼه هم اوریدل شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک باندې خوکول هم مه هیروي. ک غواړی چې تازه خبرونه خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. په ننګرهار کې سلګونه خلکو مدني فعالانو د جلال آباد ښار په مخابراتو چوکي د پرونی انتحاري حمله د قربانیانو د یادښت په هدف سره ټول شول. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګوب له ودروي. پرون په جلال آباد ښار کې انتحاري حمله وشو چې پکې څلور دیرش کسان وژل شول او 125 نور ټپیان شول. محمود شینواره هم د اوسره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی او د نن ورځې د مدني حرکت په اړه ورستي جزئیات ورنه پښتو. شینواره سه مهرباني وکړئ که زمونږه غوړی وای چې د نن ورځې مدني حرکت د چاله خو شو او په مهمه غوښتنې څه بي د خلکو
منځ مستنجه چې دغه حرکت نن سهار شاوخوا 9 بجې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو، ځوانانو، قومي شوراګانو، همدارنګه د کونړ ولایت څخه ځینې ولسونه چې لنګرهار پراغلی او غوښتل چې په دغه غم کې ځان شریک وبولي. د دې دوخانه دغه ګر حرکت تر سره شو. د شهید لوغالي څخه چې حرکت وکړ د پرتی خزې پوری راغل او شوارنه تلار کې ورکول. په دغه شوارنه کې د دې دغه پیښه وغندله او دای یو وحشانه عمل وباله. روس چې کله دغه پیښه زیات تر ورسېدل دوی د څو شیبو لپاره په دغه سیمه کې پاتې شول او دوی د مړو لپاره پاچا وخت سره همدارنګ زخمیانو ته دعا لاسونه را پرسل او هغوی ته د ژر روغتیا غوښتنه وکړه.
شینواری صاحب، مهمې غوښتنې څه وې؟ دوی په غوښتنو کې څه مطرح کړل؟ په څه خبرو دوی ټینګار کوو؟
دغه یو خو دغه د حرکت د غړو ګلې چې هغه مرکزی دولت څخه وي دوی مرکزی دولت په دې تورن کې چې په دغه مسله کې ډېر بې غوره پاتې شوی دی یو دردونکې لویه پیښه ده ولې زیاتره همدغه غوښتنه وه چې مرکزی حکومت په دې باندې ماتم هم اعلان نه کړ ځکه دا داسې مسله وه چې باید دوی خفګان په ښکاره کړی وی او ملي ماتم اعلان شوی وی ا دې سره خو چې دوی دغه سپی خو د مخنیوي په خاطر باندې غوښتنه وه چې امنیتي ځواکونه او مرکزی چارواکي باید له وړاندې نه دغه سپی خو مخنیوي وکړي او که کله بیا هم دا سپی خو رامنځته شي دوی قاتلین باید ونیسي او بله غوښتنه د دولت او سوال مخالفینو څخه وه او سوال مخالفین نه دا غوښتنه وه چې دوی نور په هیواد کې ورووژنې او دغه ډول بریدونه چې په هغې کې عامو خلکو ته ضرر رسېږي دې ته نور خاتمه ورکړي او خپل مخونه ښکاره کړي تر څو چې افغانان خو قاتلین نه پېژني دوی دغه پېښه په یادونه هم وکړله په هغه ځای کې چې تم شي وو هغه ماتې ښیښې پرتې وې هغه کسانو چې هغوی تنکي ځوانان وو هغوی کارتونه د موبایل خرڅول یا دوکانداري کوله غریب کاره خلک وو هغه بیل جوړ کړل چې دغه ټول غریب خلک وو دوی ټوله ورځې مزدوري کوله تر څو شپې کور ته لاړ شي او خپل وړو لپاره نفقه پیدا کړي.
بله مننه شینوار صاحب. وروستۍ پوښتنه دا چې د ټپیانو اوسنۍ حالت څنګه ده ځکه چې څه باندې یو سلو شل کسان ټپیان شوي دي دوی ویل کېږي چې ډیری بیرته کورونو ته هم ستانه شوي دي د هغو کسانو چې اوس په روغتون کې دي دغوی وضعیت څنګه ده؟
په مجموع کې هغه وروستۍ ارقام چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو لخوا شریک شوي دي د مړو شمېر څلوېښت تر رسېدلی وو او د زخمیانو شمېر یو سل پنځه ویشت تنه وو چې په دې کې پنځه تنه چې هغه د هغوی ټپونه هم ډېر ژور وو کابل ته انتقال کړل د تداوی خاطر باندې اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې یو ویشت تنه بستر دي او
بله کور ودان په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری مستقیم ټلیفوني تماس ولوم سره البته د پرونې انتحاري حمله په اړه باندې نن په ننګرهار جلال آباد ښار کې مدني حرکت شو خلکو له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي او همدارس په دولت یې غږو کړ چې د امنیت د خوندیتوب لپاره د جدي اقدام وکړي په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې د جلال آباد ښار د پرونې انتحاري حمله او د ټول افغانستان د ورستی امنیتي حالت په اړه د جرګې ته د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورغوښتي وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د دفاع وزارت د لوی درستی سرپرست مراد علي مراد د ملي امنیت د لوی ریاست مرستیال حسام الدین حسام هغه چارواکي وو چې په نننۍ غونډه کې د سناتورانو اندېښنې او پوښتنې ځوابولي کمال شاه عارف دغه غونډه تعقیب کړې او همدا اوس په استډیو کې را سره دی ښاغلی عارف مهرباني وکړئ سناتورانو څه پښتني مطرح کړی او بل اخره امنیتي ارګانونو او چارواکو یې څه ځواب ویل
بلستان غریب صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړنه د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د ورستۍ امنیتي پیښ پاړه په خاص ډول د بدخشان او په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسولین چې په هغه کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام شامل وو خپل استجوابي غونډي تور بللې وو او په هیواد کې د ورستۍ امنیتي پیښ پاړه ورته خوځاحت او خپل اندیشنې ورسره شریک کړلې د جرګې د غړو ډیری پښتني د همدغه دوه ولایتونو کې د ورستۍ خنړۍ پیښه پاړه وي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د وای چې د افغانستان د ځوانانو هڅه کوي چې په دغه هیواد کې په بیلابیل نمونه سره خپل وسلوال فعالیتونه ته ادامه ورکړي د ول چې د افغانستان د ځوانانو په ماهیت کې تغیر نه درغلي بلکې د نوم او بیرغ په بدلولو سره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي ده شغل یو علمي احمدان ګول چې افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیل برخو کې وسلوال مخالفین د ماچ سر مخ کړي او همدارنګه زیاته کړل چې ټول افغان سرتیرو ته د وسلوال مخالفینو د ځپلو امر هم کړی دی د همدارنګه ګول چې د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف په څلور برخو کې د پولیسو په تشکیلات کې تغیرات هم راوستل دي علمي ول چې دغه تغیرات به د لوی لارو راوستل په پولیسو کې د سرحدونو او ګمرکون پولیسو کې شامل دي شغلی ولمی ده مول چې د کورنۍ چارو وزارت د لاش امنیت په هدف د هیواد اتو ولایتونو چې پاغه کې د غزنی زابل فراه هرات نورستان غور لپاره نوی امنیت کمانډان ټاکلی دي هغه ول چې دا لړۍ به نور هم ادامه ولري ولمی ول کافان امنیتی ځواکونو قربانی هم ورکړی دی خو ترڅنګ لاسترولنی هم لري ولمی په هیواد کې د ورستوي امنیتی پیښته په کتو سره ول چې د افغانستان دشمنان هڅه کوي چې په خپل اورانکار فعالیتونو سره د افغانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي.
بله، له مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې آیا خغلی ولومی د افغان ځواکونو په همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ کڅنګه؟
ولمی ول چې د پټول هیواد کې د وسلوال مخالفین د خپل په هدف د امنیتی ارګانو ترمنځ همغږي باندې کار مخکې هم و او پر دې باندې د لاش همغږي په هدف کار شروع کړی دی. اول چې په همدې هدف د هیواد په وو زونونو کې د همغږي زونونو رمسته کړی ترڅو په دې برخه کې د لاش همغږي سیا او د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته پر وخت ځواب وایي. د همدارنګ ول چې نو موري د ورته پیښ دغه کم پیښ چکیږي اول چې د امنیتی ځواکونو سره د افغانان پرېوالې باندې ټینګار وکړ، پروغې پر همکاري باندې ټینګار وکړ، اول چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د افغانانو همکاري د امنیتی ارګانونو سره ډیره مهمه ده او چې ورسره همکاري وکړي.
بله،
او ترڅنګ په دا غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد هم ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتی پیښې د وظیفوي غفلت په تور نیول شوی کسان د قانون منګول ته سپارل دي او د محل ورڅخه تحقیقات روان دي. هغه ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتی پیښې ورسته نظامی عملیات پلان شوی دي او د غیب په پلان باندې کار روان دي چې په نږدې راتلونکي به پیل شي. او همدارنګ په هلمند کې د ذوالفقار په نامه کوم پیل شوی عملیات چې هغه برالي وبلل او ویل چې وسلوال مخالفین په هغه ولایت کې د مات سر مخ کړی.
بله، کورودان خغلی عارف مننه. او دونکو وموریدل چې د مشرانو جرګې غړیو د ورستۍ امنیتی وضعیت په اړه باندې د افغانستان امنیتی ارګانونو مسولین د جرګې ته ورغوښتي او خپل اندېښنې او پوښتنې ورسره شریکې کړې او چارواکو هم خپل ځوابونه وویل.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوې خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له امله په میاشتو لښکرګاته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له امله شاید د پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي یو مفصل راپور جوړ کړی چې په غاړه یو
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ولکېږي. وسلوال والته د غزیدلی لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړی دي ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډیو ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلې ده او کار پیل شوی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول دغه توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټ برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 سم کال پورې بشپړې شي.
دا د کار د تاسو ټولې د شروع او د هغه کمپنۍ چې قرارداد کړو باندې خلک هم تخنیکی تدوی پرسونل او هم اداري پرسونل موجود او ان شاء الله امیدوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټول کې دوه ورسته به د برښنا اندازه د 20 میگا واټ څخه 50 میگا واټ تل ورسي. د کجکی ولسوالۍ چرواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډډ ورکوي خو هلته د غزیدلې لارې په اړه د ستونزې ده باندې کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو لښکرګاته نسیتلله.
د ولسی کسانه خصوصا د دولت د نپورو اسکار دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زر کار په ولایت کې لرو اما اصلي نو ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لار تیاره خو موږ لپاره څوک نه پلانې
زری ټنګ تای
او سره وته تیاره پلانې خو د تیاره پلان موږ به یا بدلې نه شو کارونه بم پاس پاتې کارکات باندې ورو کو موږ ټول پیژنې چې ته پلانکې د پلانکیز دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو. سر
د کجکي په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول ککې ده. د کجکي ولسوالۍ امنیه قومندان ملا پیزولا د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا پیزولا وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي. هغه ازادي راډیو ټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد په ښکاره فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې موږ ته نه کیږي، خو هغه سیمه د دښمن ده. نو تقریبا دغه 200 سنداس پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي. هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نشته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، موږ ته معلومات نه کیږي.
کجکي ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري، چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکي او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکي څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي. ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 5000 واره ډېر پرې سوی دی، چې دمګړۍ د موجوده 2.5 میګاواټه برښنا د رسولو توان هم نه لري. باید ووایم چې د کجکي د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول سیوه. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړې وه که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي، دوی به خپلې ورکول سوي پیسې بیرته واخلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دي. فرشتې جلالزی ته وار ورکوي چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. تر هغې وروسته اقتصادي خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته تللی او هلته به د افغانستان پر حالاتو له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیات شمیر خلکو د مدني ټولنې فعالانو او د ولسی شورا او استادو نن په جلال آباد کې د مخابراتو چوک شاوخوا ته نږدې ستره غونډه وکړه. په دغه ښار کې پرونی انتحاري حمله یې وغندله او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې مناسبت ملي ماتم اعلان کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړ شوې خبره ده، چې ایران نړیوالو ته د یو تهدید په توګه څرګند کړي. د ایران د انقلابی ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغیز لاندې د بهرنیو پلوټونکو لپاره نه پرانیستل کیږي. او د قبرس په شمال کې نن خلک د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوې ولسمشر به د دواړو قبرسونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استازي توپ کوي.
د افغانستان د سوداګری خونې مسولین ایران ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په اقتصادي چارو کې مهم وباله. د سوداګری خونې مسولین وایي چې له دې سفر وروسته به له دغه هیواد سره د خصوصي سکتور په برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. د دې خونې د عام اړیکو مشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له ایراني چارواکو سره په بندر عباس کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري، د بې کیفیت تیلو د واردولو په مخنیوي، د سوداګرو پر ویزو او لوړو تعرفو خبرې وکړي. ښاغلی رسولي وایي دغه ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي او ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې له ایراني چارواکو به د هوارېدو ډاډ واخلي. د هلمند سوداګری خونی مشر وایي چې په دې ولایت کې د تولیدي فعالیتونو لپاره ځانګړې ځمکه نه لري او فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګری خونی مشر علي احمد ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو نشټوالي له امله سوداګر او صنعتکاران زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. ښاغلی ناصري زیاته کړه چې په هلمند کې میشه بهرنۍ ځواکونو د صنعتي پارکونو مقدماتي کارونه تر یو حده بشپړ کړي وو او ټاکل شوی وه چې د هغوی له وتو وروسته تا افغان سوداګرو ته وسپارل شي. خو زیاته کړه چې داسې ونشول او هغه لګ لګ جوړ شوی پارکونه او سړکونه هم وران شول. تر اوسه د هلمند سیمه ییز چارواکو د افغان سوداګرو د دې ستونزې په اړه تبصره نه ده کړې. او د تخار او کندز ولایتونو په یو شمېر ولسوالۍ کې 1,438 کورنۍ ته د چرګانو د پالنې او مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې وزارت د مالدارۍ او د چرګانو د پالنې د پروژو همغږي کوونکی محمد غلام ملا خیلوی هغه بستی چې په دغه ولایتونو کې د چرګانو او مالدارۍ په برخه کې کورنۍ ته ویشل شوي، پکې د دوا شیندنې پمپونه، د واکسینونو لپاره ځانګړي وسایل، سپینه چپنه، د چرګانو د خونو د سپینولو لپاره دستکشونه، ماسک، د چرګانو د هګۍ د راټولولو خاصه وسیله او ځینې نور وسایل شامل دي. د تخار ولایت مسؤلین وایي چې له دې سره به هم د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د هګیو تولیدات زیات شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 1.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه نجی صفای تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیا سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې 4 ډوله ملاریا پیژندل شوی چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیا کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سوهیل را سره په سټډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته خرغلاست ویم ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه.
مننه خوره اعظم، خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریزونټ ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې ولدي سره اوس.
علیکم سلام دوستانو، د خبرونی په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخین خانی لري، له ډاکټر صاحب نه به په دې اړه معلومات واخلو. خو تاسو اوریدونکو هم ک په دې اړه کومه پختنه لرله نو د ټلیفون شمیره دی 0215 0015 0215 0215. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي او ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسې پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د دې ناروغي غوامده نه خېڅ دي
ډیره ښه ده. زه غواړم د ملاریا په اړه لومړی هغه اړینې خبرې چې ضروري دغه تاسو وکم، او دغه داسې چې ملاریا یو ساري ناروغي ده او د میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته 4 ډوله پیژندل شوی ده، چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسیپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګ د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسیپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغه ته وایي، او هغه باید لومړی د ناروغ شخص خوینه واخلي او په خپله یعنی غماش ناروغ شي په اصطلاح، او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي، په غذایونو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي، او په غذایونو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکېږي، نو دغه غماش عمل ترشت کوي او رس غسخه د حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تب رامنځته کوي او د پخوات څخه پیژندل شوی حالت ته چې لومړی ساړه کیږي د یو شخص او سره لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، وروسته غوڅخه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅخه ناروغ لګیده بهبوده یا خېګنه احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یا ورځ کې دوه ځله یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډېر زیات ارزښت لري او تبه ډېره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډېر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي. او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نام باندې نومیږي، هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دې شي چې د اکسیجن فیصدي په وینه کې کم شي او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغیرات راشي او دغه څخه وروسته هغه نښانې چې هغه لکه د لیوانتوب په شان او یا ځینې نورې نښانې دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور باندې مخې بیایي چې کېدای شي بیا کومای ته بوزي او رسوغ څخه مرګ ورته پیښ شي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی به واخلو، وکیل احمد له هرات ولایت نه. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم فارغ اخوش.
تشکر، بفرمایئ. ښه، فکر کوم د وکیل احمد خان اړیکه موږ سره پرې شو. ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
ځکه چې هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده او هغه دماغي نښې نښانې کله چې رامنځته کی نو په مریض باندې ورسله دي څخه چې تبراشی خلا پراشی نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حد پورې ورسیږي. نو هغه نښانې د ملاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات برازي او مثلا داسې حملات یا حمله د ملاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي. او چون چې دغه ناروغي د ملاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دې کېدای شي، مګر دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکی د دې به درمنه لکه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي، ځکه چې مهمه ده.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نقیب الله خان، مهرباني وکړئ.
وعلیکم.
وعلیکم سلام. که کومه پوښتنه ولرې نو ډاکټر صاحب اوري.
بله، ما پسند ده چې ملاریا څخه د پریس په نو کې یوه مثال چې کوم پریس باید د ملاریا د دوا سره ستاسو د پریس مو کې بل خبر را دي چې د مورکی په څنګه چې هغه یو هم د ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شدید تاوان لري ځکه.
ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
زه د ورور په ځواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه او وای په مورخه کې شیدې تاوان لري او کنه. یو خبر به زری راوځي وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پاک پرهیز عمر ارزښ نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت چټ کیږي او که شغه چټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي. بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري، اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخیستل شي هغه به کوي، ځکه چې په خپل میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وایي او که چیرې درمل نه ورته هغه هم استفاده ځنې کوي. نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي. نو دې په ځای چې پرهیز وکړي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکړي او ځان تخفیف وساتي. په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړې ناروغي ده پاکې شده هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خواړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي، باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو، یادونه کوم چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په اړه موږ ته معلومات راکړي. عبد الحکیم له هلمند ولایت نه، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
مشکل مې نه دی، مراد له پلوونې کې چې بس یو مړه سره ته بلرم په بدن کې او دا چې خو نه کاتې ته به مې وښې دا د سې دا د وندار د پلوونې کې چې ته به مې دا د سې سره مرته او دای ګایم پر بدن داسې ګرمي راشي او دغه دی نور مشه معلومات نه کیږي دا بل ملاریا کې کس دا نه نور مستلی
ښه ډاکټر صاحب معلومات راکې چې دغه نخې چې تاسو یادونه وکړه د ملاریا لایم دی کنه
د عبد الحکیم مرور د پښتون په ځوکه باید سویم شپږ میاشتې کې چې تبلری او سړه او ګرمه تبا تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثر ساري ناروغي کې چې میکروبي بنسټ ولري نو په کې تبا حتما وجود لري او دا تبا چې داسې سړه لري ورته وي معمولا په ډیرو مشکلات کې رامنځته کیږي معمولا په تبا په ملاریا کې سردردي ډیر وي او تبا نظر مورخی ته کم یو مثال نظر نور ناروغي ته نسبتا کم وي او دا کوم سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او زوسخه تبا پیروزی او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري نور ناروغي کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي دا شپږ میاشتې کیږي زه یو مشوره دي ته ورکوم چې دوی د ها کلینیک ته شي دوی تلان ده ته دلار شي خپل وینې د ملاریا لپاره هم تست کی او د نور ناروغي لپاره هم تست کی بیا یو متخصص ډاکټر مخته کیږي هغه ان شاء الله دوی درمل لسم او کی
بله دوستانو تاسو ته د استودیو د ټلیفون شمیرې به هم تکرار کوم 0992153 بل شمیره مده 0992215 نن د ملاریا ناروغي پړغګیګو نو ډاکټر صاحب ساتي پښتني ځوابي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی کومه پښتنه لري لکندار ولایتنا محمد طاهر خان مهرباني وکړي
السلام علیکم خورکی تاسو متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نیکیدم دره زوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د خندار مې اړیکې نیو ډاکټر صاحب پښتنه ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په د روغتیايي مرکزونو کې هغه ده چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوار کې کاریږي نو هغه اکثره تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي ډاکټر صاحب ته معلومی چې کشیر یو څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخيص وسي بس اشارات ويسي او ډاکټر صاحب د فالسيفارم يا د دماغي ملاريا تشخيص څومره مهم دی او اوس موږ په دغه روغتيایي مرکزونو کې مثلا اوس موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر د سي په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په روغتيایي مرکز ته وای نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باور یاست چې تشخيص به صحیح وي
بله
د تنویر صاحب د پښتنه په ځواک باید تاسو هم چې سم تشخیص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي او د ملاریا تشخیص معمولا کچېره مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي ترڅو چې په هغه یو خاص حالت کې چې هغه په هغه باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې حالت ور باندې رانه شي په هغه وخت کې په تاوبات کې داسې وسله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي نو په دا وخت هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي نو په دا حالت کې چې دغه سړی لري ور باندې راځي اصلا د وجود سره حجرات دغه ماتيږي نو کله چې مات شي د حالت را مسکی او په دې حالت کې تشخیص سل په سره کې امکان لري بغیر د دې نه چې مثلا دغه سلاید ورته وای دی وینې چې چیرې د یو مریض پنځه پک سلاید هم واخلو کله چې په هغه کې ملاریا ونه کتل شي اما یو ځل پای کې چې چیرې په ناروغ باندې سړی لري راشي په دا وخت کې چې دغه نوی نو واخل شي او چې سي هر مرو پکې ثابت کیږي او په دې حساب باندې چې کوم کلینیک کونه چې په اطراف کې فعال دي د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې پارچ کار دي دومره قیمتي نه دي او څه فکر نه کوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه به تمن اعتماد پر باندې لري خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځینې وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سړی لري په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي اما تشخیص سل په سلو کې او درملنه هم امکان لري
بلې د تشخیص په اړه ډاکټر سره معلومات ورک ملاریا یوازې د وینې له ماینې وروسته معلومیږي ک نور لاري چارې هم شته
یوازنې لاره چې دغه په حساب باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجرات کې پیدا کړو هغه د وینې ماینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په اساسي توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لری کې پروتو پرز سیم کې چی دی دا شتدی او په باندې تشخیص صورت نیست صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي لکه د ورور شوی باید هغه با کیفیت ووسی او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي په غیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي نو بلک متاریخه وجود نه لري او یاد چې مثلا یو شخص په داسې وسیمه کې ووسیږي چې هلته ملاریا همیشه را مسکی نو که چیرې دغه اراض علائم په وجود کې را پیدا شي کېدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي
بله اوریدونکو لرو دوی هم کومه پختنه لري نو دوی ته باور شو دوستانو نن د دماغي ملاریا په اړه یو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په اړه موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ السلام علیکم ځان معرفي کړئ.
الو
ساسي غاګ راځي مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسری باندې شبسه لکه انرژي چې پراسي لسی حالت هم لري کې نه لري دا ملاریا د دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا ده.
کومه بل پوښتنه خو نه لري؟
نه بل نه لري.
او ډیره مننه.
د دا ورور د پښتنو په ځواک باید وایم فکر چې نو مې ونه وایلو خو بیا هم د دا ورور د پښتنو په ځواک باید سوال وکړ چې د مغی مرار په 65 درم چاپیر شي او هغه ونیسي. اول باید هغه غنه و تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا د ملاریا فالسپارم د ځکه چې هغه صرف ملاریا د مغی ملاریا ورکوي او رس هغه څه باید مریض کېده شي د ملاریا اراز علائم یا نخ نخانی ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډیر نخ نخانی د دماغي مشکل پتو ګلری مثلا سردرد لري مثلا تزرباتوال لري مثلا د خبرې به وکشي او مثلا لاس پخې کاغذ شله کار مرګي غوندل کدي چې ولاس په حالت تربند رازي چې رسوغه خدا حالت تشدیدي زیاتی او رسوغه کده شي مریض کومه طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي. مقصد دغه نه کنه کنه چې د مرګي ته ورته دي د مرګي په شان نه مرګي ته ورته لکه د دماغي مشکلات په دغه زیات را منځ کې.
بله ډاکټر صاحب زیاتره ملاریا تاسو د ډولونو په اړه معلومات ورکړل په کوم سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډیر ښه پوښتنه وکړه. په کوم سیمو کې زیاتره پیدا کیږي او په کوم وخت کې زیاتره پیدا کیږي؟ معمولا په ګرم موسم کې دغه چې شروع ده د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشتې تر اخیره پورې دا حالت کې د هوا ډیر ګرمي ګرو په ورو باندې او اوبه پر ځای کې ډنډ پاتې کیږي او په ځینو کې چې هلته وریجه یا شولې خلک ورته وي دا زیات چې کړل کی نه غوډه زیات اوبو ته ضرورت لري او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي او د وی طرفه د اوبو ذخیره په کافی اندازه وجود ولري په ځکه چې شامل رغ خپل هغې هغه غماش خپل هغې چې ورسره غوڅه بچیان د غوڅه روز یا د غوڅه بیا مکمل غماش جوړي نو هغه روش پکې کوي او بل دا چې هلته د پخواڅه مثلا ملاریا وجود لري. نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دغه جلالابات او په دغه مثلا دغه سیمه چورج پکړل کی او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار تینو وخت پکې زیات لیدل کی.
بلې د مخنیوي په اړه به ورسته وغږیږو ل مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پختنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما سره دا وایي چې ما سترم دغه شي درد کوي یعنی تبو می سټیولات ما دا تاسو دا موریکیا میکرو پاتس دی وایي ته ما نه وکړ بیا راځي ما سره.
ښه
دا کوم نو دا ما دا پختنه ده چې دا یعنی رښتیا نه دا تکلیف یعنی بیخی د سړی سر درد کې یعنی په میاشت کې خپل شپو کې ولا سره تاسو په سړی راپورته کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پختنه لري؟
خزه غوړم د شمد روندغه پختنه وکم چې سردردی لري او تب لري. آیا د حالت هم در باندې راځي چې مثلا کله وجود سوړ وي یخنې دي کې یا بیا د تب شي او بیا ورسره غوسخه او بیا ورسره غوسخه خلاص او جوړ شي د حالت در باندې راځي؟ بله
زه یو ار پاک زه دا ستاسو برابر باندې راځم د هماس کمپاین کچېری تلته پردام وای ته وکړم چې دا سی ګرمي مې کې کچېری ایسته کم یخ مې کې بارا پاک برابر باندې راځي چې ګرځم.
که او دا په هر ورځ راځي په څو ورځو کې ځل راځي یا په هفته کې ځل
په شو شو چې په مېنه کې یا په دوه میاشتې کې درکم.
ښه ډیر ښه راځه ته وګورئ نسبه ان شاء الله معلومات درکم.
صحیح صحیح
خاید ورور د پښتنو ځواک باید اوسه ما چې لکه ما چې مخه ویل د ملاریا د لپاره د پخواڅخه پیژندل شوی ناروغي ده او د پخواڅخه د معلومه ده ډاکټرانو ته او همدارنګ عام خلکو ته کله چې معلومات پدې کې کم وي کله چې یو شخص معمولا سړلری لري او یخنۍ کوي او کمپاله ته کوشش کوي چې بزانه واچي داسې حالت چې حتی لړزه بیخي زیات وي او د سود خود لپاره دوام کوي او رسوخه یو حالت ور باندې راشي ډیر شدیده تبه شي او بیا خوله ور باندې راشي او د پڅور از کې ور باندې تکرار شي نو احتمال د ملاریا پکې زیاتیږي. نو باید کس لکه غورور چې وویل چې موږ ته ډاکټر سو ویل چې باید تاسو پنوینه ماینه کې خپل وینه د مورخه لپاره کې ماینه کوي یا نه کوي د ملاریا لپاره د ها وخت ماینه کې چې په دې باندې تبه راشي او په دې باندې سړلره راشي همغه وخت کې چې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسوي په څو دقیقو کې به انشاء الله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا د او یا کومه بل ناروغي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوم چې د ملاریا ناروغي په اړه غږیږو د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سہیل په دې اړه معلومات راکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. کومه پوښتنه لري مهرباني؟
پوښتنه نه ده د ډاکټر صاحب نوم ده په اړه یو ورو ده هغه دا کوم نه خبرې چې ملاته ده دا ځکه چې یو څه راځه باندې دا څه ده چې هغه څه ته ولا ځکه راځي نه مګر چې دا څه ته راځي دا څه ولې چې څه مرزي ده
ښه د دوی اړیکه پرې شو دي
دا ورک نو څه ته ولا ځکه چې فقط ته خل نه دخل نه ورې چې کوم مرزي ده مشکل ته ده.
ډاکټر صاحب پرې اړه تاسو ته معلومات ترکې نو تاسو اړې کې پرې کې د رادیو لالاري د پښتني جواب ووري.
معمولا کله چې دا درې ګونه حالت کېدای شي په ځین ناروغان کې واضح وي په ځین ناروغان کې واضح نه وي دا سر په سر کې نه چې باید حتما داسې حالت ور باندې راشي. معمولا ډیری ناروغان چې هغه ملاریا لري د درې ګونه مرحله ور باندې راځي او رس غوڅه وینه چې ماینه حتما پای کې ثابتيږي او ځین وخت هم کې چې په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکټرانو کې پویږي چې دا راز علائم ملاریا پاتې مګر په وینه کې هغه نه ثابتيږي چې هغه مشکل دي همغه وی چې په وخت کې میکروب په سره حجرو دی وینه کې مداخله نه وکړي یا مثلا مخې د غنمی یا ورسره د غسخوي چې دا مشکل ده خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شي وي او ملاریا ورته تشخیص شي وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ون رسیږي حتما پرسیږي او غو میکروب لمن زوړي او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډیره په اسانه باندې تداوي کی او د ځان څخه کوم نه کنه زیاتره نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت و نشي او ګټور خوړه و نه کړل شي نو نتیجه به صحیح
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخله د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وی چې هغه وای واکستا یا مثلا ملاریا په خپل د اویا اول د ادب ځنګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وی نو هغه حتما په بدوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیره ورته وای خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا د په کسانو کې شته وجود ضعیفی د غرمان سشنغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کول شي دغه د کمخونی باعث وګرځي او کول شي په کې نور مشکلات رامنځته کی او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخ کی.
بلې یو روسي اوریدونکو په دې برخه کې اخلو بیا به نو د خبرونې دویمه برخه کې د اوریدونکو د اړیکو په تمه یو چې دوی بیا هم لمن سره په دې خبرونې کې برخه واخلي موږ د تخنیکی همکار شریکې چې یو اوریدونکو په لیکه کې لرو مهرباني وکړئ. سلام علیکم. سلام علیکم. د دوی غږ ناراضي دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام له ازادي رادیو واوري او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ مخکې مو درته د استډیو د ټلیفون شمیره هم اعلان کړی.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو تاسو په ریټا تاسو مسلم ډاکټر صاحب ته اټول کوارو دین سلام علیکم. زما د ډاکټر صاحب سودا چې دا چلور کم ملاریا وی دي د جوړ ټورا لایم دغه یو لایم د سړی یاري ګرمه تبي بیا دا اور څه خيږي کدا د دماغ ناروغي کوم ده دا کې بل لایم ده او بل څنګه مدار شي د دې مبارک وخت ده جوړ شوی او بل دا دایو ته انټي بیوټیک سره کیږي کنه کیږي
ډیره مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي. درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه وکړي. علائم یو بل ته ورته دي. په لومړی پړاو کې علائم ورته دي او که چیرې مثلا درمل نه ونشي هغه فالسیپارم ډول شته هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي. نور یو بل ته ټول ورته دي او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي، وخت فرق کوي. په ځینو کې مثلا څلور ساعت ورسره په ځینو کې اته ساعت په ځینو کې دوه بیا او په ځینو کې څور از باد کېدای شي رامنځته شي. او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه درته جوړ شوی او بل د انټیبیوټیک باندې د دې درمل نه کېدای لپاره انټی ملاریا ډراکس یا هغه داتوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په غمدې درمل نه کیږي. یعنی دغه پلازمودیم ده او په دې باندې حکومت انټیبیوټیکونه شي د نورو مرزون د پاره دی د پاره کومه ګټه نه رسوي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به هم دوام لري. د خبرونه لومړی برخه البته په سوشي بو کې پاتره شي، په دویمه برخه کې تاسو به هم کولای شئ چې د یادې ناروغي په اړه ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنی مطرح کړي. تاسو به د استودیو د ټلیفون شمیره هم انلاین کما 0999215 سلويخت، بل شمیره مو ده 0992215 د دماغي ملاریا په اړه غیږو په خبرونه کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په استودیو کې د یو په اړه تاسو ته معلومات درکې. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. دوستانو وسنو رورو نزدیکیږو د دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو خبرونو د پاره ما همکار سحر لیوال استودیو ته راغلی او که غواړئ د ازادي رادیو د دغه خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولای شئ چې مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. دا اوس نو د دریو بجو مهم خبرونه اورو.
رئیس جمهور غنی مورد استقبال رسمی همتای ایرانیش قرار گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه دولت اسلامی در این کشور نیاز به